یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوقلاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې لمانځه یو انتخاب وکړي،
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو چې جګړې حالات کې د فوقلاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لخکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
د ښار وضعیت اوس کراکرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومه حوزه کې دننه شاوخوا وسال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بې ځای شوي کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پادر لټ سر لټ پښې راوتل.
پرونه ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري می رحمت صافای مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو توار ورکړو. خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوقلاده غونډه کې ویل چې د افغانستان خلک له یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوقلاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوقلاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د غړو د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 50,000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزی برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمنی کې پر ژوند مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په بلاسمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو وتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهره چانو پولیس زورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 15,000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شوو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یو شپه مخکې وژل شوی وو. او د ټوکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلور میډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر تر نورو میډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم شپېته میډاله لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 1.5 میډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 18 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 3 پیل او د اگست په 8 ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ وی پانه کې هم مندلې شي پته ده azadiradio.com کې. د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دویمه نیمای کې درته 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او خوونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یوال لار غوره کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړونکو ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره یې کې طالبان جګړه غوره کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې مخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوه ټکو کې واضح کړ. وی ویل ک طالبان سوله غواړي، سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غواړه کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. مو خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم ویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمنۍ په بیا اخیستله. خدای هم ویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې د چمتو کړي عملي کول یې پیل شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې سلويخ کال کېږي افغانان خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوی دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لار نه ده او باید د سولې لارې د خپل سونزو د حل لپاره راوډانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بیلون کې لري، ګټونکي نه لري. خود ولسی جرګې رئیس له جمهوریت پننګ ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسنی نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بلل ده. د غونډه کې افغان ولسمشر هم خبري کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوړه کړي. ښاغلی غنی د غرض ویلي چې د امنیتی وضعیت قابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پانتون استاد او د چارو کتونکو سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، سړی مشي په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راز په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوق العاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګجره موادو د 134 ماده پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کېدلی شي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د 134 ماده پر اساس چې کله په رخصتیو باندې وکیلانو سناتوران تلي اوسېږي د سنا مجلس سازه همدارنګه د ولسي جرګې غړي یعنې د رخصتیو په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي غونډې راي کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي دغه غونډه نه درلوده. د فوق العاده ځکه دغه وکیلانو سناتوران په رخصتیو باندې دي خپلې دوبنۍ او رخصتې مختوري نه بنه پر دې باندې دا مهمه و ترسو دایر شوه. دغه خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. پولیسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره ترسو وکولای شي چې اوس تسلیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نسی. یا هغه اخر ولسمشر په اوسنی وضعیت کې د اوسنی بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپل پیغام څنګه اعلانوي؟ نو زه فکر کوم د خپل اواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسونه کې د ملت استازي
بلې. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي دې وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې دا چې د ولسي جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري ترڅو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي ترڅو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. اما په اوس وخت کې نه یوازې دا چې سهولتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی ترڅو د ولسمشر د آینده پلان د پارچ شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې سر روان دي په جګړه کې او سر روان دي د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درمي. د دغه سې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو ترسو د باندې مرسته شریک شي. داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کړو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه صورت کېږي په ډېر بد وضعیت کې د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د سلورو شتولاتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه یا د طالبانو تقویه او طالبانو پر وړاندې یو داسې عمل ترسره کول چې وکولای شي په دې کې د نظام بقا او د جمهوریت بقا ترسره شي. د دې مسلتون د رفع لپاره رئیس جمهور اړینه وبلله ترڅو د افغانستان خلکو ته خپل خاتمه شي، خپل پلان، خپل خبرې، خپل نظرات وړاندې
کړي. او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږ میاشتې پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتی پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړو چې دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله. دویم مسله، د افغانستان پر خلکو باندې، یووالي د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلکو د حکومت او د ملت ترمنځ یادې نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لاندې شي، او د دې فاصله د لندیدلو او کومول لپاره ولسمشر پر ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هغې اقل د لومړي درجه شخص په توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت ادا کړه. اوس ملت باید راپاسي کې تر څو د دې خاورې او د جغرافیه او د دې اوسنۍ بحران د راوتلو لپاره چې ملت ته کیسه دي او د ملت لپاره شته خطرونه دي، د دې څخه د راوتلو نجات لپاره فکر کوم چې همدغه کېدلی شي. اما د شپږ میاشتو خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی. زه باور لرم حکومت وغواړي، حکومت دغه ظرفیت لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتو کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور موادان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم درته لرو. وړاندې مو د هلمند لخکرګاه جګړې ته هم بیایو، خو اوس راځي د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکو وای اوس مهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړي دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډې کلی پراختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لزګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکی او ناتخنیکی کاریګر لپاره هم کاري زمینی برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاک او بوته د لاسرسي، لمریز برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکو کې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 490 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
سموخاګل ازادي رادیو ناوړی اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په هلمند کې لوی ځای خبريال سره اړیکه ټینګ کوو او حالته بلخرګه کې د پیل شوی جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګيږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یو بل موضوع را اخلو ټاکل شوی ده. امریکا د هیواد د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړی. رويټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیلي ملالۍ بشیر اوروي.
د رويټرز خبري اژانس راپور وايي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وايي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خبر شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناغښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز راپور لمخې د اس آی وی پروګرام لالارې 200 کسان چې ویزې په اخیری پړاو کې وي له خپل کورنۍ سره تیر اونۍ امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام لالارې امریکا ته د انتقال شوی شمیر شای 500,000 ته ورسیږي. ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاو خوښ پرنیم سو امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 300 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې. راپورونه وایي چې طالبان نن سهار د ښار په لومړۍ حوزه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ورځو هلمند ته له لښکرګاه نه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع سټوډیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، ستړي مشئ که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلام سره، وعلیکم السلام. دا جبهه هم داسې دی چې برای د شپې ناوخت، یعنی 2 بجې، د چرلکو اوازونه ښکاره ژغونه واورېدل شول، او دلته په امنیه قمانداني کې کښېناستلې. تر سهاره پورې د چرلکو تګ راتګ روان و، خو دا مهال جګړه هیڅ نه وه. سهار 6:30 بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې حوزې او د اولې حوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وسوله. د لومړۍ حوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه توند روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلي اردو د قمندان جنرال سمی سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لا وشتل، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 8 تنه ووژل. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی یعنی د وسوال طالبانو دوه مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی، او همدارنګ د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوی. د په خبره تر دا مهاله 9 کسان وسوال طالبان ته مرجوب لا ورسېده، خو دا خبره بیا وسوال طالبان ردوی. د وسوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په دې جګړه کې زموږ د 50 څخه تر 60 کسانو پورې وژل شوي دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو. خو د حکومت لور ته دوی وایي چې ډېر تلفات اوښتي دي، او ډېرې سیمې اوس د مرکز لښکرګاه وایي زموږ په لاس کې دي. دا په خبره یوازې امنیه قمانداني او د ولایت مقام آسپاس سیمې د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې دي.
بله، هلته ځایي تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوې، اوس دغه د 12:30 بجې دی غرمه ده، اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بارو کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه توند سي دغه سیمې څخه خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار شوې ده، یعنی بند ده، او خال خال ډزې تر غوږو کیږي. خو جګړه سهار څه د یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره توند روانه وه، هوایي بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسوال طالبان د 2 میاشتې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او دین سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت و.
ډیره مننه، کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغه تل د لخکرګاه د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول او ویلي چې دا جګړه سهار مهال و بجې شاوخوا پیل شوه. طالبانو په لومړی حوزه کې بریدونه وکړل او اوس د پټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بیلابیل ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلې.
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل به ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنگ دا شان سری مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوته چې نو شان پات لټ سر لټ پښه راوته چې یو حق نه دغه وچرا باندې.
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ ما وینې راوته چې د جخوا مرمه یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي. دغه چراوته د خپل کوچنی امر راوېستل بالا مسر راوېستې. دغه یو دوه ګډړان مراخستي دغه راخستې دغه دوه دانی توسان مراخستې نور مشه نه دراخستې رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
اوس نو خپل کوچنی نه یو کوم ته بمرا استې به سوي استې به پته به څه جنگ کړی کلی می دا وټو وټو په سیو پریج اوس نو په سینا جوړې چې څه به سوي امرا به اس ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم لړون د پر ځای نه است نه بالا می می ولور ته بلې ولور ته پریښه وات کړی لور ما ورول لور ز ز مو ځان ته ملنګ کیږه مار دای چې سملم لاړم کوچنی نه پاتس وروت هرن سړار دا چې څوار څوار دا راک دغه ویر به تنه کوم خپل ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپزي سره کوم کې سترګې به راوکاږي څه چم به وای.
په دې به ځای سو کورونی کې داسې کورونی هم ست چې دوه تر درې زله به ځای سوي. به بنرګیس اصلي د کندهار ولایت د پنجبایي ولسوالۍ وسیدونکې ده. دا وایي لمړی د پنجبایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و مهاوزه تر به ځای سو. خو دلته په و مهاوزه کې هم جګړو زور واخیستې چې وس اډس و چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي.
ام په وای و د سترا کې هغه د سلیم پرون را صفاتس مې مارشم په سرو مردو کې کې پس پټاونه و د سم مردک و د سی ګولې وی چې په خدا ته مو هیڅ مرچ باندې پاس خدا ای وای و پوري نه بیا درایې ترا د درایې سره برایې د مردو خو ته ترا غړي یو هیڅ شی مو نه په دنیا نه وړي په دای وای و کپڑا چې مو مومنانه و ته دی وړه ته دی چې نو و په ته خلاص ته د مردک را باندې وره دلم هغه ته مخبره د خدا په نام په مو ګولې ما وره وی مش خانک مړه سو ته نه
بی بی رابیا بیا د ومه حوزه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلې ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ریا مرمیره باندې ورادله هغه دیوس په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل په وتا کو کې ژوند کوو نو سره جو کوم کو کې مست خپل ځای نه ځای جراکه داغه دی لور ملنبا واره د تورټو ګرته به د شیدل ته بد عادت پرته د ډاکټر ته ور وست د لنج خنک ولي شې مرکه لکه سره غزپ کې دلته شپږ محمد وو په یوه کوټه کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونه یو وازنه هله داده چې سیمه یامن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الله دار کوم ته یقین وکنه د لور مراب سره غسل په ما یو راز غلو بل بل راز غلو په وسول نه دي د کښنه من دغه ستر د ګروانو نیول بل بل دغه شې تور غرزل مازی به میزان استي دغه مو کې نه چې د خپل کورس یو 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 دغه شیر او بس چې دغه غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دي رخصې د مؤمنان د مني د رخصې دغه یو پرتګ دی ورمنځه او وای غوند ورمنځه او وای غوند په دغه حالات کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د سیو یو یو څوک نشته چې دغه غوانانو غم خوري خدو د خدای څخه به رزي د رسول څخه به رزي موږ سره مرسته وکي دغه مکه په افغانستان د 50 کال ته ټوک ټوک در په درمو کې
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د اوو ناحیو او یو شمیر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د اوو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمیر ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بې ځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش ظرف همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړل چې اکثریت د دې کوچنیانو شزي دي.
جګړه لا هم پایته نه رسیدلې. همدا اوس د کندهار په 15, 9, 14, 15 او ځکه جګړه روانې دي چې لامل یې هر ورځ لسګونه کورنۍ بې ځای کیږي او اندیشنه شته چې دغه ارقام به په لاندې وخت کې نور هم لوړ شي.